سلامونه د شپې نه بجی دي زره سفی ولاستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس ویم پیل په خبرونو کو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي لدی ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله خولې چې د خغلی پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کې د مبارکۍ ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپل بشري مرستې کوي د طالبان حکومت رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډله ییز ډول د اوسلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی د تورخم له لارې او یا کورنۍ د سپین بول دک له لارې 28 کورنۍ او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړي شوې د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 میلی متر پورې وي دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوب او مرکزی ولایتو کې د بادونو دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 کیلو متر پورې وي د ساور له وروستیو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورنۍ یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل د فوټبال مینهوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا ملا خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو
شاغازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي
د کابل لبی برقی بمام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت تنګ کړي
هوا ډیره ګرمه شوې ده څنګه بی برقی هم ډیره شوې ده او کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بی برقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو یخچالونه ګل وي
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغیر علي حامد کرزي او عبدالله ورته مبارکي ورکړي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو اول مطلب ته په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي له دې سره د پولیو ناروغۍ مثبتې پیښې په کندهار کې درېو ته رسیږي همهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده خو په ماشوم کې د ګوزن علایم هم لیدل شوی. د امریکا غغم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړې او ویلې دي دا دوه ماشومان د 5 او 4 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنه شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې څو اونۍ وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوې وې چې پایلې یې پرون روښانه شوې دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږېږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنې عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلی دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په 1 میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذر مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي یې نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مودن چې ټلیفون مو واخیسته، په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښون کې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر 9 ته رسېدلی دی او په دې 9 پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس 2 پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېره زیاته وي، ځکه چې کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمې پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلي دي؟ د پولیو پیښې
کمپاینونه چې په افغانستان کې تطبیق کیږي، په دې کې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز دی، نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر رسې زه باید وکړم، هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکه دوی کمپاینونه تطبیقوي، بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې معافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی دا ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاتې ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کثیر من د پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کثیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسې تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر سیمه مراکزو پورې یوسي، خو التا د کمپاین د ښه کیفیت ترڅنګ د نیمګړی عام پوهاوی ستونزه هم سال ته کوم د عام پوهاوی پروګرامونو تطبیق کیږي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزې هلته تر اوسه پورې موجودې دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی سوی.
بلې مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایستلې په واسطه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هېواد چې پولیو پېښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان تر منځ د پولیو پېښې په تېرو څو کلونو کې له یو هېواد نه بل هېواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دور انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پېښې چې رامنځته شوي دي په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پېښو کې چې هغه په دا
ډېره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص کور مودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغه سټی یقیني کړی.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغې کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني او خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی، د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنګ تپولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه ناغندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیښې راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه ستانکزی صاحب. ګوري، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او له هغه وخته چې په افغانستان کې د روښانګرۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودلی دی چې پیل یې له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرۍ بنسټ خودونکي او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطي تفکر خاوندان دي، او د دغه روښانګرا ملي مشاهیر سره ستونزې لري، او دا د هغوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې د اوس په وړاندې یو څه بیا د بي شوي ده، دا د افغاني ټولنې د افغاني فرهنګ او پلوي کې د افغانستان هغه ملي مشاهیر ته سپکاوی ده، او همدارز د ملت لارزښتونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده، او ویلي دي چې په دغه اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي، بالاخره چیرته به ځو؟
او مشکل هم دا دی چې د اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطي کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز ته پام کړی یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه د هر څه شوي بدی وي، او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او حال دا چې یویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري، دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان د اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولای شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه ښاغلی محبوب. د حل لارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول، او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول؟ فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بالاخره راو به ګرځول شي، که سم چې هغوی به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهېږي، او هغه کسان چې دیکته کوي دغوی کار به وي؟
ګوري، لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو، لاړل د دوی مخونه پاک کړل، کسان دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجې لاندې نیولې دي. یعنی دا د دې گواهی ورکوي چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول ګواښون کړي. د عام ولس یعنی عامه اذهان ډیر روښانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطي حاکمې ډله لا افراطي شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خی غبرګون خی، عامه غومره به دراتونکو لپاره ګټه وي. او که چېرته عامه ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات دی چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتون استاد او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبره د برېښنا پرچاوۍ زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدې چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکې بېبرقي هم ډېره شوې ده. کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکې بېبرقي شي، نو موږ نشو کولی چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو دوه ساعته برق ولرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا پوړي کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیرانو غوندې ګرځېدلی. مونږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کوي، اوس برق مونږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې، پنځه نیم بجې، څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی تلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه وي خو بلا ورپسې چې نه وي اماده اته ساعته، دولس ساعته، شپاړس ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
شرایط فعلاً خوب برق تمام نیاز
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 220 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. له همدې امله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیلې ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو. د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,810,109 رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده.
د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه ترسره شوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرې جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2016 میلادي کال تر 2006 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره شوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې 6 کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زاکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زاکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالي شوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته. په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کیسه بل منځته لای په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو اخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوښي او کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغه پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی اوس هم شته، هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او ته شو دې پیمانه کولو ته غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوایي
لس من غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا من غړو پورې دي ساتل کیږي. بیا د پاسه د رټه کیږي او هغه کاشیر ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دو غوا باندې او انتقال ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکانی جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نور لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
کلونه کلونه مخکې دی نو په هغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دی دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی اثار هم وګوري او له دې لارې به